مشال ریډیو ته استری مشهي د ماسپخین 2 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2015 کال د جون 8 نیټه ده. زه فرخنده ستمو په دې خبري سات کې ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو د دې سره سره 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم لرو، خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخنا د دې غړې تازه خبرونه وو.
د جنوبی وزیرستان په لده کې د پاکستانی پوز او طالبان ترمنځ نښتې شوې دي. یو بل ته یې ځاني زیانونه اړولې دي. په بنو کې د اوتمنځو وزیرو او داوړو یوې جرګې له حکومت شمالي وزیرستان ته د ستنېدو لړکې ځینې غوښتنې کړې دي. او افغان چارواکو هغه درې د ښار جوړونې وزارت لوړپوړي چارواکي نیولي دي چې غوښتل یې د تاجکستان خواته واوړي او وتښتي. پر دوی د درغلې وتورنه دي. د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان په لده کې د پاکستانی پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښته کې یولس پوځیان وژل شوي دي. یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون مازدیګر شوې دغه نښته کې درې پوځیان زخمن شوي هم دي. خو بلخوا د پاکستان پوځ پرون خپره کړې خبر پاڼه کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې ډیورنډ کرښې ته نږدې پرون وسلوالو سره نښته کې 19 وسلوال ووژل. پوځ د خپلو وو پوځیانو د وژل کېدو خبره کړې ده. یو طالب قومندان مشال ریډیو ته نن بیا وویل چې د دوی یو کس وژل شوی او درې یې زخمیان دي. کوټه کې د پولیسو یو چارواکی وایي پرون مازدیګر د کوټې باچا خان څلور لارې ته نږدې په یو وسلوال برید کې 15,000 شیعه وژل شوي دي. دغه چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال ریډیو ته نن وویل چې تر پیښې وروسته هزارو مظاهره چیانو یو پښتون هم وژلی دی. تر دې وړاندې هم په وار وار په بلوچستان کې په 1000 شیعو ورته بریدونه شوي دي. د تازه پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د اوتمنځو وزیرو او داوړو یوې جرګې پرون له حکومته په شمالي وزیرستان کې خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړه او له حکومت یې وغوښتل چې د جون تر 15 نیټې دې پر دغه شرطونو عمل وکړي. د جرګې یو غړي احمد سعید په جرګه کې وویل
د مو د فلور د نکته د رسمو د رواج مطابق د پولیټیکلی په خولندې میډ وخت راي غوړي چې کوم چک پوسټینا د پاول د مداخلات نه مخشه په وزیرستان شوی د مو فلور نکته وخت خولندې تر د دات چک پوسټینا به وی د خسادورې باقی به چک پوسټینا ختمې په وزیرستان شه. په وزیرستان چې سمره مادینیات دي دا ټول چې د کوم اقوام دي د کوم کومې دي د هغه کومې په ملکیت سره برقرار وسو.
تر دې مخکې د خیبر پښتونخوا گورنر غوښتنه کړې وه چې دوی ته دې په لیکلي شکل د دې خلکو غوښتنې وړاندې شي. د جرګې غړو همداراز وویل چې کله خپلې سیمې ته ستانه شي نو د ورانۍ او ویجاړۍ کچې ته په کتو سره به له حکومته مالي معاوضه غواړي. نن په گلګت بلتستان کې د قانون سازي اسمبلی لپاره وټونه اچول کیږي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې د څلیرویشت چوکیو لپاره د وټونو عمل سهار 8 بجې شروع شوی او دا به بغیر د صدمې څخه مازدیګر 4 بجو پورې روان وي. د قانون سازي اسمبلی لپاره د 202 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. په دې دوران کې به د 6,30,000 نه زیات خلک د وټونو د استعمالولو حق لري. تازه خبرونه له مشال ریډیو وره. د افغانستان د ننګرهار ولایت د پولیسو مشر یا امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد پرون په جلال آباد کې خبر اعلان ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت وسلوالو ډلې ترمن د تیر څه مهاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو خو سل کسان وژل شوي دي. طالبانو او داعش یا اسلامي دولت وسلوالو ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په بغلان ولایت کې د مرکزي بغلان ولسوالۍ ولسوال ګوهر خان بابري نن مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او د حزب اسلامي وسلوالو ډلې د زکات د ټولولو په سر نښته کې د دواړو خواو قوماندانان وژل شوي دي. ښکېلو غاړو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت درې هغه لوړپوړي چارواکي چې د درغلیو د تور له امله حکومت له هېواده له وتلو منع اعلان کړی وو نن سهار د تاجکستان پولیسو سره نږدې نیول شوي دي. د بدخشان د سرپرست والي وین احمد نوید فروتن نن مشال ریډیو ته وویل چې د ښار جوړونې وزارت د کورنو د تصدۍ مشر احمد نواز بختیار، د اپارتمانونو د اداره کولو دفتر مالي مشر سید امان سعادت او د اپارتمانونو د اداره اداره کولو د څنګ مشر محمد امین قانی په شانان ولسوالۍ کې نیول شوی دی. ولسمشر اشرف غنی څمو د مخکې د ښار جوړونې وزارت د شپږ چارواکو دندې په درغلیو کې لرلو په تور ځنډولې وي او له څارنوالۍ یې غوښتي وو چې له دوی هر اړخیزې څېړنې وکړي. د ترکیې د پارلمنت انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د هیواد واکمن ګوند د غوڅ اکثریت پر ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. د نږدې ټولو شمیرل شوو رایو تر مخه د اردوغان د انصاف او پرمختګ ګوند ای کی پی د 24.8% رایو په خپلولو سره له نورو ګوندونو مخکې دی، خو هم دې ګوند د 2011 کال په پارلماني انتخاباتو کې 9.8% رایې ګټلې وي. د دې نتیجې تر مخه دوی د پارلمنټ 258 چوکۍ ګټلې چې د حکومت جوړونې لپاره ضروري 240 چوکیو څخه کمې دي. د اردوغان ګوند له 2002 کال راهیسې د خپل ګوند د ګټې په بنیاد حکومت کوه او دا نتیجې شکست تصور کیږي. نوموړي تمه درلوده چې کامیابه کېدو وروسته به په اساسي قانون یا آیین کې بدلون وکړي او د ولسمشر واکونه به لا نور ډېر کړي. د امریکې د ولسمشر دفتر وایټ هاوس وایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په دې خبره وخلې دي چې د روس پر ضد لګول شوي اقتصادي بندیزونه باید تر هغې په خپل حال وي تر څو د منسک دویم په نوم د سولې تړون په بشپړ ډول عملي شوی نه وي او روس د خپلو ګاونډیو هیوادونو خپلواکۍ ته په احترام قایل شوی نه وي. امریکا او د دوی اروپای اتحادیانو تیر کال وروسته لاغې پر روس څو وار اقتصادي بندیزونه اعلان کړل چې مسکو له یوکرین څخه د کرایمیا سیمه تر خپل واک لاندې راوسته. دا او تر دې مهال خبرونه اوس به د موسم حال او د پیسو به یې واورو.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپې غستی کیږي او په 1.23 روپې خرڅیږي. یو پونډ په 1.55 روپې او 1.55 روپې یو یورو په 1.44 روپې او 1.44 روپې د سعودي عرب ریال په 19.15 روپې او په 19.26 روپې د متحده عرب اماراتو درهم په 19.95 روپې او په 30.40 روپې یو افغانۍ په 1.01 روپې او 1.02 روپې او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 201 اغستل کیږي او 280 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6.5 او 15، پېښور کې 2.5 او 6.5 او بنو کې به 15.5 او 20 درجې پورې وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري په کوټه کې د نامعلومو وسوالو په ډزو کې 15000 غن وجل شوې دي.
بابا د پښتون د بلوچ د پړټان د پلنکای د وزارت دی، ولی انسانيت دي او سپورته یو د شتګرنونو ولر باید کې دوی استفاو وکړي.
د شمالي وزیرستان جرګې ویلي کتر 15 جون پوري غوښتنی ونه منل شي نو احتجاج وکوي.
په یکم تاریخ باندې د ټول اعتمادای دا تجویز و چې میز په ځاتمنه طریقه سره خپل علاقې ته لوړ شي.
د پاکستان وفاقي بجټ کې د قبایلو برخه سومره ده. د اقتصادي چارو یو کارپوهای
آیا ولې دا قبایلی نقب ټول عمر په زرګونو کال لپاره داسې پاتې وي؟ کم از کم سومره پیسې په کوه خار لګي دومره خو چې ټول قبایلی نقل ورکړي کنه.
او 19 پروګرام د تاریخ پاڼه کې بعد خیبر پښتونخوا په تاریخ خبري واوري.
دا خو ګندانه خو د دې وادي پېښور نومو کنه جوړ نومو نو چونکې دا بود مذهب دغه مرکز شو نو د دې وجهه بودیست سیویلایزیشن اف ګندانه مونږ وندوي.
د مشال سره یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د بلوچستان په کوټه کې د اتوار په مازیګر ناوخته په یو وسلوال برید کې 15 کسان وژل شوي دي چې د چارواکو په خبره ټول هزارګان دي. وروسته د قهرجن او مظاهره چانو له اړخه د اخوډب په پیخه کې یو بل ځای کس هم وژل شو. په پیخه کې دوه کسان جوړ شوي هم دي. تر دې دمه پر هزارګانو د برید ذمہواري کمیټلې نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخل راکوي.
د کوټي د پولیس کنټرول یو چارواکي چې نه غوښتل نوم او دندې سرګند سي مشال ریډیو ته وویل چې پېښه د یکشنبه په مازیګر ناوخته له باچا خان سلورلارې سرنږدې هغه وخت رامنځته سوه کله چې پر یو دوکان نه سرګنده کسانو ډزې وکړې. د دغه چارواکي په خبره وروسته د وزل سوو کسانو د خپلوانو له اړخه په مظاهرو او اخو ډب کې یو کس ووزل سو. نوموړي زیاته کړه
پنځه کسان دي یو زخمي دي، بیا د دې جلوس روان پتراوې کړي د قذافي مارکیټ سره. باقي یو سړی د ښځې چوکیدار دی، هغه په سر لګېدلی، هغه مړ دی. سیف الله نومیږي، سیف الله مړ دی. او شاه محمد چې دی هغه ډسچارج کړي، هغه هم زخمي او هغه هم ګولۍ لګېدلی.
د پولیس د چارواکو په خبره په پیښه کې پنځه وزل سوي کسان هزارګان او وروسته په مظاهرو کې وزل سوي کس پښتون دی او په پیښه کې ټول شپږ کسان مړه او دوه ټپي سوي دي. له پیښې وروسته هزارګانو پر باچا خان څلورلارې احتجاج وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په پیښه کې ککړ کسان دي د قانون منګولو ته وسپاري. یو هزاره مظاهره چې سید محمد بشیر په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
کولم په میډیا کې وخت شایي چې هغه د پنسیبر کې بل بیا داسې نشي کولی. بابا دا پښتون دی، دا بلوچ دی، دا پټان دی، دا پلنکای دی، وزاره دی، ولې انسانیت دی؟ اوس پورته یو دهشتګرد نه ونیولو کوم د مو حکمران دی، دا ډېر کمزوري دي، باید کې دوی استعفا ورکړي.
د پولیسو په خبره برید کوونکي ناسرګند کسان له پیښې سم دستي وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي، بلخوا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده منلې.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,015 او د انټرنیټ له لارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په سیمه کې استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان پولي ته نږدې د پوز او وسوالو ترمنځ په نښتو کې دواړو غاړو ته مرګ جوبلا وختي، خو بل خوا بیا د پاکستان پوز د ګل په ورځ وویل چې پرون په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولي ته نږدې د امنیتي ځواکونو او وسوالو ترمنځ انښته شوې چې پکې 19 وسوال وژل شوي دي. پوز د خپلو اوبو سرتیرو وژل کېدل هم تایید کړي. په دې اړه نور تفصیل سیلاب محسود راکوي.
پډیر اسمیل خان کښې د خفیه ادارې جو چرواکي د نوم نه جوتولو په لوز مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سویلي وزیرستان په بند سیمه لداخ د سکیورټي فورسز او طالبانو په منځ کښې د نښتې او په یو بل د غټې وړې وسلې ګڼو ډزونو په بدلون کښې د امنیتي فورسز 12 سرتېري مړه او درې پر ژلي شوي دي. د مشال ریډیو سره د رابطې په دوران کښې د طالبانو یو کمانډر هم د ټلیفون په لیکه د دغی بریت پخلای وکړلی او ورسره یې دا هم ومنل چې په بریت کښې د طالبانو یو ملګری مړ او درې پر ارژلي شوي دي. دغو دواړو ذرایع دا هم وشول چې دغه پیښه او مرګ ژوبله د سویلي وزیرستان په سیمې د پرغله غره سره نږدې د وچې درې په سیمه کښې هغه وخت مخې ته راغلله کله چې په دغه سیمه کښې پوځي سرتیریو د سویل د طرف نه د شوال په لوري پیشقدمي کوله. دغو ذرایو دا هم وویل چې نښته 13 ورځ مازیګر مال 3 بجې وشوه چې کومه د شپې تر 3 بجې پورې پله پسې روانه وه. په ډېر اسمیل خان کښې د خفیه ادارې چارواکی وایي چې پر ارژلي پوځي سرتېري په یو هلیکاپټر کښې د وڼه پوځي هسپتال ته لېږدولي رسولي شوي دي. په بل طرف په راولپنډۍ کښې د پوځ د مطبوعاتي څانګې له طرفه د دغې پېښې او مرګ ژوبلې په بارې کښې د میډیا په نوم خور کړی شوی برېښنایي لیک مشال ریډیو ته هم رارسېدلی دی چې په کوم کښې پېښه د قطبي وزیرستان په سرحدي سیمه کښې وشولې شوې ده. په لیک کښې دا هم پخلای شوی دی چې د پېښې په دوران کښې د ځانمرګي برید په نتیجه کښې 9 سرتېري مړه او بیا پوځي سرتېریو په ځوابي کاروایي کښې 19 طالبان وژلي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تېره ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان د عثمانزی وزیرو او د وړو د مشرانو یوه لویه جرګه وشوه. جرګې حکومت ته خپلو کورونو ته د ستنېدلو لپاره 9 غټې غوښتنې وړاندې کړې. جرګې فیصله کړې که تر 15 جون یې غوښتنې ونه منل شي نو په احتجاج به لاس پورې کوي. د سیمې نه عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
جرګه کې مشرانو د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر ته د واپسۍ سره تړلې مطالبې په لیکل شوي شکل کې ورکړې، چې د محمد نذیر په وینا دوی به خیبر پښتونخوا گورنر، سفران وفاقي وزیر، وزیر اعظم او نورو اعلی چارواکو ته رسوي. تر مازیګره پورې روانه دغه جرګه کې مشرانو اخیری په دې خبره اتفاق وکړو چې دوی لخوا ورکړل شوی غوښتنو باندې تر 15 جون پورې کامل ونه شو، نو دوی چې د درنې یا ناستې کم ډیډلاین ورکړې هغې لپاره به په 15 جون بیا جمع کیږي. جرګې پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل،
په یکم تاریخ باندې د ټول اعتماد ځای دا تجویز و چې میش په عزتمنه طریقه سره خپلې علاقې ته لوټ شي او د اف سی آر لوندې میش خپلې زیمورۍ وخلي. 4 تاریخ باندې زه گورنر په هنګامي حالات کې وړ چې هغه وویل چې ته متعلقه لکه هغه ضروره نن ټول اعتماد ځای اے ټو زیډ غلي دي دو نن متا انشاءالله هغه لیټر وکړو چې پکې مو لیټر کې دی واپسې غوړي پوته سوادی بزور خبره اپق جی بندی کی چې کله مخ خپل خپل لکه ته ورسی.
د جرګې پر مهال وزیر او دا وړو مشرانو متفقه د سلام مشورې نه پاس او واغټ مطالبات یا غوښتنې وړاندې کړې. احمد سعید دغه متفقه غوښتنې جرګه ته را جمع شوی ټولو کډوالو پر وړاندې داسې بیان کړي،
زر تر زر واپسې دا مطلب چې دا اسکیم د پراسی شریکړه دا پراسی مشته قابل قبول نه ده، نو واپسې داس واپسې غوړي چلکه سرنګ می دے فوج دے مداخلت نہ مخشب وزیرستان سے وقت رولو اے پولیٹیکلی سرا دے خسا دورے سرا پاغا نہ مون بے دے مو دے فلور دے نکت دے رسم و دے رواج مطابق دے پولیٹیکلی پ خولن دے میر وقت رائے غوری دے ما خبر دا چ پولیٹیکل ایجنٹ تا دے سابقہ طریقے غون دے پاور فل چلکا سرنگ چ دسرے ولتا اختیارات وچ فوج نو رغلا 10 نمون اختیارات تا دتا منتقل ش چ کیم چیک پوسٹینا د پاوچ د مداخلات نه مخشه په وزیرستان شوی د مو پلور نیک وخت پلون د تر د داتې پوسټینا به وی د خسادورې باقی به چې پوسټینا ختمې په وزیرستان شي. سپېڅمه خبره دا چې د وزیرستان چې سمره معدنیات دي دا ټول چې د کیم اقوام دي د کیم کومې دي د غې کومې په ملکیت سره برقرار وسوتل شي.
دوی وویل خپل ټول توانونو ازاله به د واپسې نه پس غواړي چې خپل توانونه هلته په خپل وویني.
تاسو مشال ریډیو ته وګي اوس هم زو گلګت بلتستان ته چرته چې د قانون سازي اسمبلی لپاره نن وټونه اچول کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو د الیکشن کمیشن په حواله وایي چې د سلیری چوکو لپاره د وټونو عمل سهار 8 بجې شروع شوه او دا به بغیر د صدمې تر مازیګر سلورو بجو پورې روان وي. د قانون ساز اسمبلی لپاره د 202 امیدوارانو ترمنځ تخه مقابله ده. دې دوران به د 6,00,000 نه زیات خلک ته ووټ استعمال بھی. پدیاڑا نور تفصیل درابیہ اکرم خان نا.
د پاکستان په شمالي علاقے گلگت بلتستان کې پدویم سل د قانون ساز اسمبلی انتخاباتو لپاره د ووٹ اچولو عمل نن سهار 8 بجې نه شروع شوه دی. د گلگت بلتستان په قانون ساز اسمبلی کې د چوکو شمیر 3 دی چې پکې 3 د ټیکنوکریټس یا د ماهرینو او شپږ مخصوص سیټونو زنانو لپاره مختص کړی شوی دی او په نورو سلیری چوکو باندې انتخابات نن روان دي. کم بچ 15 بجو پورې جاری وي. د سلیری چوکو لپاره 202 امیدواران په مقابله کې دي چې شاخوا پکې 40% آزاد امیدواران دي. د الیکشن کمیشن په وینا چې 1,155 پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوې دي، چېرته چې بشپږ لکه 1,47,000 ووټران د خپل رای استعمال کوي. د ذکر د شاخوا 1,00,000 سیاسي ګوندونو په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې ده چې پکې حکمران ګوند مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، پاکستان تحریک انصاف، مجلس وحدت المسلمین، جمعیت علماء اسلام فی او جماعت اسلامی شامل ده. په گلگت بلتستان کې روان انتخاباتو په اړه د گلگت یو مقامي صحافي منصر شغری مشال ریډیو ته وویل،
ووټران په غټ شمیر کې په پولینګ سټېشنو کې ښکاری او په خاص توګه زنانه هم پولینګ سټېشنو ته روانې دي او دا ځل یو پرمختګ دا شوی دی چې د پوست د انتظام لاندې انتخابات کیږي. پوست د مجسټریټ اختیارات ورکړل شوی دي، نو د دې له وجې تر اوسه پورې پر امن ماحول کې الیکشن روان دی.
پښپغم جون د پاکستان پوست د مطبوعاتو د څانګې ISPR لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه چې الیکشن کمیشن او سیول انتظامی په درخواست د گلګت بلتستان ټولو ضلعو کې پوځي دستې تعینات کړې شوې دي او د پوست کومک لپاره پولیس اهلکارانو په شمول رینجرز او د گلگت بلتستان سکاوټس شپږ زر اهلکاران به هم خپل فرض سرسره کوي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وای چې په خیبر پختونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه په دې رضاوي چې بلدیاتي ټاکنو کې درغلې شوې دي نو دوباره ټاکنو ته تیار دي. خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه د واکمن اتحاد نه د حکومت پرې خوتلو غوښتنه کوي. د پختونخوا په تازه سیاسي صورتحال زموږ د همکار مجید بابر نه تفصیل ورو.
په خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن درو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي ټاکنو په سر د واکمن تحریک انصاف ګوند نه د مستفی کېدو او د واک نه پرېښودو په صورت کې د روانې میاشتې د لسمې نېټې نه د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی دی. د تېر خالی په ورځ په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علماء اسلام او پیپلز ګوند سیاسي اتحاد په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس واکمن تحریک انصاف د حکومت کولو اخلاقي جواز د لاسه ورکړی دی. په پیښور کې مې د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین نو پوښتل چې په رښتیا هم واکمن سیاسي اتحاد د واکمنۍ اخلاقي جواز د لاسه ورکړی که دا د اپوزیشن ګوندونو یو سیاسي ناره ده؟ نو موړی وای
دی ترقیاتی فنڈونو دی خرچ شر ډیر زیات کم ده. د انتظامی صلاحیت مظاهره مخامخ د هغه مظاهره نخکاری دی ترهګر په حواله اگر کی واقعیات ظاهر کم کړي خو ډیر د حساب باندې زیات ده. ټول کارخانه د سیکاری چې بند پرتی دي نو کړه کی چې نه خو بهر حال موجود دي کدهغه انتظامی تبدیلی سره دې کړه کی چې نو حال روز طالبان دا به یو غټ قیمت نه او زما خیال دی چې د سیاسي حواله یا سماجی حواله باندې په کار دادی چې د ډایالوګ یعنی د مکالمې د مباحثې او د سره سره د لګ ډېر د مصلحت نه کار واغسته شي.
خو بل خوا سیاسي سیرونکو اجازه خټک وایي چې د صوبې د اپوزیشن ګوندونو سره سره په بلدیاتي ټاکنو کې د بد انتظامۍ درغلی او زور زیاتی سره د ټاکنو د نتیجو په اړه واکمن اتحاد کې شامل ګوندونه هم اوازونه پورته کوي. خو د ده په خبره دا به وخت نه مخکې خبره وي چې آیا تحریک انصاف به د دې احتجاج په صورت کې واک پرېږدي او که نه.
کوم سیاسي ګوندونه دي هغه احتجاج پروګرام اعلان کړی دی. دا ما دا سالو دا په نسم ویلې چې دا آیا دا سړي حکومت یا نه چې دا بدل دا خبر راځي. ما دا خبرې سیاسي طور باندې نو اوس یو لوی پرېشر خو دی په دې حکومت باندې. استعفا ورکول لویه خبره ده خو دا ده چې مورل بیک سټپ باندې حکومت په دفنیتیو دی.
کارپو خادم حسین وایي چې عمران خان په رښتیا هم دوباره په بلدیاتي ټاکنو کولو کې سنجیده وي نو په صوبه کې د سیاسي کړکیچ د مخنیولو لپاره دی د صوبایي حکومت ناهیلي ومني، ذمهوارو چارواکو ته د سزا ورکړي، الیکشن کمیشن ته د خط ولیکي او د دوباره ټاکنو د نیټې اعلان دی وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو یو خوا له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د پاکستاني پارلیمان ځینې غړي وایي چې دا ځل په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره ایښودل شوي پیسې پوره نه دي. نو بیا ځینې د پارلیمان غړي دا هم وایي چې د قبایلي سیمو لپاره تیر کال مختص کړل شوی بجټ هم نه دی کارول شوی. په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو څومره برخه ده او آیا دغه مالی پنګې په ټیک توګه کارول کیږي او کنه؟ په دې اړه زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه تفصیل ورو.
د پاکستان وفاقي حکومت په قبایلي سیمو کې د پرمختیايي کارونو لپاره د راتلونکي مالي کال په بجټ کې 19.5 ارب روپۍ ایښودي دي. پر دې سربېره 10 ارب روپۍ به سږ کال د قبایلي سیمو د کډوالو په بحالۍ لګول کیږي. د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو ځنې استازي وایي دغه رقم د قبایلي سیمو لپاره ناکافي دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام موتی وایي د قبایلي سیمو لپاره په بجټ کې ایښودل شوي پیسې که لږې هم په دغه سیمو کې په پرمختیايي کارونو لګول کېدې نو اوس په دلته د ګیس لاینونه، کارخانې او روزګارونه وي. خو د په خبره حکومت په قبایلي سیمو د پاکستان د یو وړوکي ښار په شان خرچه هم نه کوي.
کراچۍ یو کروڑ آبادی ده نو د هغې لپاره تقریبا کم از کم په کال کې هلته کې 450 ارب روپۍ په تش کراچۍ باندې خرچ کیږي. نو چې دومره پیسې هلته کې خرچ کیږي یو 15 ارب روپۍ ټوټل په د قبایلي علاقو د کروڑ خلکو لپاره خرچ کیږي نو فرق تاسو خپل معلومېدل پکار دی. آیا ولې دا قبایلي نقبه ټول عمر په زرګونو کالو لپاره داسې پاتې وي؟ کم از کم چې د کوهاټ ښار چې څومره پیسې په کوهاټ ښار لګي نو چې کم از کم دومره خو چې ټول قبایلي علاقې له ورکړي کی نه.
اکرم مودي تور لګوي چې د قبایلي سیمو لپاره په بجټ کې مختص کړل شوی رقم او له بهر څخه راغلي فنډونه زیاتره د گورنر، فاټا سیکرټریټ، چارواکو او پولیټیکل ایجنټ جیبونو ته ځي. همدار سرګندونې د قبایلي سیمو پخوانی سیکرټر محمود شاه هم کوي او وایي مخکې به یو فاټا سیکرټر او بل به یې مرستیال وو، خو د په خبره اوس یو شمیر چارواکي دي او دارنګ د قبایلي سیمو د پرمختیايي پروژو پیسې په فاټا سیکرټریټ کې ناس تر د شپږو پورې د سیکرټرانو، اډیشنل چیف سیکرټر او د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د یو شمیر چارواکو په تنخواګانو او د قبایلي ملکانو لخوا تش په کاغذونو کې د سکولونو او هسپتالونو د جوړولو په نوم زی د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وایي پاکستان غواړي چې قبایلي سیمې هر لحاظ سره وروسته پاتې شي چې دارنګ دغه سیمې د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره وکاروي. د دې په خبره هم د دې مقصد لپاره د قبایلي سیمو بجټ او په دې علاقو کې د روانې ترګري د مخنیوي په نوم له بهر څخه راغلي فنډونه په قبایلي سیمو کې په پرمختیايي کارونو نه خرچ کیږي.
پاکستان ته د 2002 نه کم مدد ورکړل شو، دا چې ونه دا مجموعي تور باندې 75 بلین ډالر خو ونې تر عرب شو. د پاکستان د فاټا یو انانه ورکړل شو، د دې ټول معنا صرف دا ده چې د دې قبایلي علاقې د پټې چې کومه دا د خپل فوجي مقاصد لپاره استعمالول غواړي.
د فاټا پخوانی سیکرټر محمود شاه وایي په قبایلي سیمو کې د حقیقي پرمختیايي کارونو لپاره ضروری ده چې یو تکړه گورنر مقرر کړل شي او د فاټا سیکرټر په عمله کې کمی وکړل شي. خو د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی له ده سره اتفاق نه کوي او وایي تر هغو په قبایلي سیمو کې د وفاقي بجټ او له بهر څخه راغلي فنډونه په سمه توګه نشي لګېدی تر څو چې دلته د پاکستان د نورو سیمو په څیر جمهوري او امنیتي نظام نوی پرځای شوی.
کله دا د جمهوری سټرکچر لاندې راشي، تنظیم لاندې راشي، نو بیا بدل تکي په تپوسم کې دی شي. د اوس د گورنر نه، د پېښور د کمشنر نه، څوک چې د قبایلي علاقو مشر وي د فاټا تنظیمي امور، دا غي نه څوک تپوس شي کولای.
مشال دوی هڅه وکړه چې له حکومتي چارواکو سره پر دوی دغه لګیدلو تورونو پړه خبرې وکړي خو بریالي نشو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په سوات کې د لرغوني آثارو د لیدلو لپاره د اسلام آباد او پېښور د بیلابیلو پوهنتونونو یو شمېر زده کوونکي سره د خپل استادانو سید شریف ته لاړل او د سوات میوزیم یې ولید. د سوات دغه میوزیم د سمودې لپاره تړلې پروت په خوست د خلکو لپاره بیرته پرانستل شوی. په دې اړه د نیاز احمد خان دا رپورټ اورو.
اسلام آباد قائد اعظم او پیښور بینظیر بټو پوهنتون ډیر شونه زیات زده کوونکي چې په کې زیات تر په لرغونی آثارو کې امپل کوي سره د استادانو د سواد په درې ورځنۍ دوره کې سید شریف عجایب خانه وکتله. د عجایب خانه دغه دوره په اړه د قائد اعظم پوهنتون لرغونی آثارو ډیپارټمنټ مشر او استاد ډاکټر محمد اشرف وایي
په سواد باندې صرف د سواد خلک نه، په پور پاکستان کې او صرف قائد اعظم نیوز کې تقریبا د تقریبا پر زیات خلک په دې ایریا کې په دې فیلډ کې سوات آرٹ پم ٹریڈیشن کلچر د دې په آرٹ باندې پی ایچ ڈی انفل سٹڈی کوي.
دا رنګ د بینظیر خزینه پوهنتون پیښور وایس چانسلر رضیه سلطانه وای
دا زمونږ بیسیکلی اسیټس دي، یعنی دا زمونږ اساسی دي او دا چې زمونږ ینګ جنریشن د خاصو سره آرکیالوجي کوم سټوډنټس دی، فیوچر آرکیالوجیست دي چې هغه ته د ښکارې شي او دا څه خپل ډیسپلی دی وکړو نو زمونږ سره دې پر انسپریشن هم دې ته
په لرغونی آثارو امپل کون کې راینا سلطانه چې د قائد اعظم په هنتون زده کون کې دا وایي چې دوی د سواد یو شمیر لرغونی آثار ولګل.
دا په مختلف میوزیم ستلم، سایت ستلم، کله کما ته ودونه دغه نو ما وته نزان لکه مطلب یو سایت تک لکه دا زه خو ما ته بعد کې اوس خپل دي فیل کړاله ما نو زه ډیر زیات اکسایټډ یم مختلف شیزونو باره کې چې زه ګورم وینم نو مختلف پاس هیستری او دا ری باره کې چې ما ته شیزونو معلومات کیږي نو زه ډیر زیات اکسایټډ کیږم ډیر خوشاله کوم.
په سواد کې د لرغونی آثارو محکمې مشر فیض الرحمن وایي چې دوی عجائب خانه او نور د لرغونی آثارو ځایونه د اولس لپاره پرانست دي او د چټۍ په ورځ هم عام خلک او زدکون کې دیتا اوس لشي
د تاریخ لحاظ سره پنې ډېر سړي دا د زور نه والے پنې مو ختم کړی دا او موږ ډېر ښکلی لانس دي او بوس هر سہولت کم میوزیم کے پکا دے دی میوزیک من کر موجود اس وقت میوزیک کر مکو تا ہر کلی وچ فل رازی دا خپل ثقافت یو گوری دا خپل جب گل گوری
فیض الرحمن جی اتوی چ سواد کے یوشمیر دل رغوری آثارو زایونا اس حکومت پخپلا ولقه کی اگست دی او ہغے ساتنے لپارا پلوئی کچکار روان دے نیاز احمد خان مشال ریڈیو سواد
مشال ریڈیو ستاسو پخخا ستاسو پجبا
اور ادن کو تاسو مشال ریڈیو توگی د ماسپخین دونی میں بجے شوی دی لن خبرنا زمون د همکار بشیر گواخ ناورو
د پاکستان امنیتی چارواکی وای چې د ډیورن کرخې سره نږدې په نښته کې پوځیانو او طالبانو ته مرګروب لا وخت دی او چارواکي چې د خفیه ادارې کس دی د نوم نه کولو په شرط من مشال لیډیو ته وویل چې دا نښته د جنوبي وزیرستان په لده کې شوې ده یولس پاکستانی پوځیان پکې وجود شوي خو بلخوا د پاکستان پوځ پرون خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا نښته په شمالي وزیرستان کې شوې ده او نورلس وسوال طالبان او د دوی اووه پوځیان وژل شوي دي په کوټه کې د پولیسو او چارواکي وایي چې پرون مازیګر د کوټې بچا خان څلور لارې ته نږدې په یو وسلوال برید کې 15,000 شیعه وژل شوي دي او وروسته په نښتو کې د هزارو په لاس یو پښتون هم وژل شوی دی په بنو کې د اتمنځو وزیرو او داوړو یوې جرګې پرون له حکومت په شمالي وزیرستان کې خپلې سیمې ته د ستنېدو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړل حکومت یې وغوښتل چې پوځي چیک پوسټونه چې په شمالي وزیرستان کې کم جوړ شوي دي د هغه د ختم کړي او کار د خاصدارو ته وسپاري نن په گلگت بلتستان کې د قانون سازي حملې لپاره وټونه اچول کیږي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې د تلیریش چوکیو لپاره به د وټونو عمل چې نن سهار 8 بجې شروع شوی دی تر مازیګره به دوام وکړي د افغانستان د ننګرهار ولایت د پولیسو امنیه قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد پرون جلبات کې رسنیو ته ویل د وسوال طالبانو او داعش اسلامي دولت وسوال ډل ترمنځ د تیر څه مهاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو خواوو سل کسان وژل شوي کې لوغاړو په دی اړه چنې دی د افغانستان د خارجه وړونی وزارت درې هغه لوړ پوړي چارواکي چې د درغلې او تور لامل حکومت له هوا ده لوتلو منع اعلان کړو نن سهار د تاجکستان پولیسو سره نږدې نیول شوې دي د ترکیه د پارلماني انتخاباتو لمړنۍ نتیجې ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د هواد واکمن ګوند د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی او د امریکې د ولسمشر دفتر وایټ هاوس وایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په دې خبره یو خوله دی چې د روس په ضد لګول شوي اقتصادي بندیزونه به تر هغې په خپل حال وي تر څو د منسک دویم په نوم د سولې تړون عملي شوی نه وي
او اوس هم د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته راځو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان بیانوي
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د دې باوجود چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان عوامي نېشنل ګوند پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام فیته دا باور ورکړی دی چې صوبایي حکومت به په مقامی انتخاباتو کې د داندې تحقیقات کوي خو د ګوندونو لخوا په 10 جون د اجتماعي تحریک اعلان شوی دی ادارې وایي د انتخاباتو مخ کې د مخالفه ګوندونو به ویل چې د مقامی انتخاباتو سیره د پاکستان تحریک انصاف په سر نه بلکې الیکشن کمیشن ته ځي نو بیا اوس کدي ګوندونو ته شکایت دي نو هغه د الیکشن کمیشن نه پکار دی ادارې مخکلي کې تر څو چې الیکشن کمیشن خبره ده نو هغه په دې انتخاباتو د اطمینان اظهار کړی دی ادارې لیکي الیکشن کمیشن چې کله پورې مقامی انتخابات کله د مونګرځوي نو تر هغه پورې د مخالفو ډلو په مطالبه غور نشي کېدی ادارې اخیری کې لیکي اوس چې پاکستان تحریک انصاف له اړخه د پورم نه مسلې حل لپاره خبره شوې ده نو د اپوزیشن ګوندونو د موقف سه بنیاد نه جوړیږي په داسې طریقې یو حکومت بدلولو کوشش د خرابې وجه جوړېدي شي جمهور رئیس پښتون خپل ادارې کې لیکي هر کال چې کله بجټ وړاندې کیږي نو اعلی چارواکو لخوا د عوام دوست ویلې کیږي او مخالف ډلې د غریب دشمنه ګڼي او بیا دواړو اړخونو لخوا په دې لړ کې دلیلونه هم ورکړې کیږي چې ولس پرې نه پوهیږي چې کومه خبره سمه ده ادارې مخکلي کې د موجوده بجټ نه پس هم د صورتحال دی پاکستان پیپلز پارټي تحریک انصاف مسلم لیگ کاف او نورو ډلو لخوا دا بجټ رد کړی شوی دی او د حکومت لخوا دا تاثیر ورکړې کیږي چې ملک د کم قسمه حالاتو نتیریږي په هغه کې د دینه خبره بجټ نشي وړاندې کیږي ادارې فتوی که حقایق وکتل شي نو دا فوري تاثیر مخې ته راځي چې حکومت صرف ترقیاتی اخراجاتو نه علاوه په هر معامله کې د احتیاط نه کار اخیستی دی. یقینا ترقیاتی اخراجات ډیر دي خو یو ښه مستقبل لپاره شاید د دې نه بغیر سلار نه وي. ادارې وایي د بجټ ماهرینو په وینا د بجټ فلسفه دا ده چې د شتمنو خلکو نه د ټیکسونه واخیستی شي او په هغه خلکو د خرچ کړی شي کوم چې ټیکسونه نشي ورکولی. نو په دې پس منظر کې زموږ اعلی چارواکو نه درخواست دی چې هغوی د دې اصول خپله اندازه ولګوي چې څومره پرې عمل کوي. هم په دې موضوع آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي قومي بجټ کې د خیبر پښتونخوا صنعتي او تجارتي هلو ځلو بحالې لپاره د ځینې اقداماتو اعلان شوی دی خو په کار ده چې سرمایه کاري صرف کارخانو پورې محدوده ونه ساتل شي بلکې د رهایش مسله هوارولو لپاره دي متعلقه شعبه دې مستحکم کړی شي او دې سره سره تعلیم او صحت شعبو کې سرمایه کاري زیاتولو لپاره د اصول جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د هغو لسو کسانو په اړه لیکنه کړې چې پر تعلیم لپاره کار کوونکي د نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی د حملې په تور نیول شوي وو. ورځپاڼې لیکلي چې په سوات کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت له دوی اته کسان په داسې حال کې پټ په پټه خوشي کړي چې پر امنیتي ادارو او ترهګرۍ ضد عدالتونو یې ګڼې پوښتنې راپورته کړې دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورځپاڼه لیکي چې د وروستیو کې افغانستان کې د ځینو مشهورو کیسونو زر فیصلې کېدو وروسته دا خبره ثابته شوې ده چې دغه هیواد کې عدالتي نظام ښه کولو ته ضرورت لري. نور تفصیل د بشیر ګواخنه.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په دې خبره ډیر خلک غوسه دي چې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملال یوسفزی د شوې حملې په تور کې نیول شو او لسو کسانو څخه اته کسان خوشي شوي دي. د ورځپاڼې په خبره دغه کسان هیڅکله په رسمي توګه نه و تورن شوي او د شواهدو د نشوالي په نامه اوس پرېښودل شوي دي. په دې لیکنه کې راغلي چې د دې مسلې یو مهم او خفه کوونکې برخه دا هم ده چې د ټول کیس په اړه خلکو ته ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. چارواکو نه ده څرګنده کړې چې نیول شوي لس کسان څوک د کوم شک یا ثبوت په بنیاد نیول شوي وو. پرېښودل شوي کسان اوس چیرته دي او پر دوو پاتو کسانو څه تورونه دي؟ ډان ورځپاڼه لیکي که په سوات کې د ترهګرۍ ضد عدالت د یادو اتو کسانو د پرېښودو پریکړه سمه وي نو بیا خو بله پوښتنه دا راپورته کیږي چې امنیتي ادارو د کومو شواهدو په بنیاد دا خلک نیولي وو. ورځپاڼه لیکي که دې کیس کې دومره ډېرې غلطۍ نه شوې دي نو معنا یې دا ده چې پاکستان کې ښه ډېر خلک یا بې ګناه په جیلونو کې پراته دي او یا هم ګناهګار خلک له جیلونو خوشي شوي دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورځپاڼه لیکلي چې دې وروستیو کې کابل کې د فرخندې په نامه یوه ښځه په دروغو د قرآن سوځولو لپاره تورنه شوه. یوې ډلې خلکو دا ښځه په بې دردۍ سره ووژله. کله چې د افغانستان په بیلابیلو برخو بهرنیو مطبوعاتو کې د دې وژنې په اړه ژور قهر او خفګان وښودل شو نو عدالت یې د کیس زر فیصله وکړه. په دې کیس کې 49 کسان د پیښې په تړاو نیول شوي وو. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ګڼو تورونو کسانو ته سزاوې واورول شوې خو انصاف ونه شو. ټورنټو سټار ورځپاڼې لیکلي چې کیس کې فیصلې ډېرې ژر شوي او ټولې قانوني تقاضي نه دي پوره شوي. خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي په دې اړه یادې ورځپاڼې ته ویلي چې حکومت تر فشار لاندې وو او خلکو ته یې ښودل غوښتل چې قانون په لاس کې اخیستل او د یو چا وژل به خامخا سزا لري. د ورځپاڼې په خبره چې امریکي او نړیوالو اتحادیانو یې له 2011 کال راهیسې د افغانستان عدلي نظام او عدالتونو جوړولو لپاره خواوشا 1500 میلیون ډالر لګولی دي خو لا هم ډیر وخت ضرورت دی چې دغلته عدالتي نظام ښه او پرمخ تللی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په جرمنی کې د جی 7 هیوادونو سرمشریزه نن پیل شوې. د دغه اوسترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزه په لومړۍ ورځ د یوکرين د خبرو په اړه ایجنډا په سر کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمنی انګلا مرکل سلا شوي چې په روس باندې به باید تر هغه پورې اقتصادي بندیزونه جاری وساتل شي تر څو چې د منسک دوهم تړون په مکمله توګه عملی شوی نه وي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکلنا.
سپینه مانی وایي د متحدو ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې چې د مینسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پورې پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. انګلا مرکل له باراک اوباما سره تر کتنې وروسته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیه په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله سمدستي باید له جی اووه ډلې څخه چې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلې وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین په اړه یو ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن مرکل وویل دا تمه لري چې د جی او مشران به په دې برخه کې ګډ دریز ولري. د برتانیا صدر اعظم دیوید کامرون د جی او په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل د اروپایي ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي وویل د مینسک دوهمه موافقه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې، نو ځکه اوس سوال دا دی چې آیا پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي کنه. زما مقصد دا دی چې نن د روسیې پر ضد د بندیزونو د پالیسۍ په برخه کې یووالی تایید کړو. اجازه راکړئ په ډاګه ووایم چې روان وضعیت ته په پام سره که څوک غواړي د بندیزونو د څرنګوالي په اړه یو بحث پیل کړي، نو بحث یوازې دا کېدای شي چې آیا دا بندیزونه پراخ کړو کنه. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله جی اووه کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د ترکیې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې د اردوغان ګوند د 60.7% رایو په ګټلو سره د غوس اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي. بلخوا د لومړنۍ نتیجو تر مخه کورت په لوه ګوند اچ ډي پی په یادو انتخاباتو کې 14% رایو ترلاسه کړی دي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزی سانګې د غریپورت زموږ د همکاري انیسا اجمل ناور.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د ترکی د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې د رجب طیب اردوغان په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند اے کے پی د غوس اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د تقریبا ټولو شمیرل شوو رایو تر مخه د اردوغان ګوند اے کے پی د 60.8% رایو په ګټلو سره له نورو ګوندونو نه مخکې دی. خو هم دې ګوند د 2013 کال په پارلماني انتخاباتو کې 9.8% رایې ګټلې وې. د اوسنیو پایلو وروسته یاد ګوند د ترکی د پارلمان 200 او 500 کې ګټلی شي، چې په دې توګه دوی د 200 او 400 هدف نه پوره کوي کوم چې د یو ګوند لپاره په یوازې ځان د حکومت جوړولو لپاره پکار دي. د اردوغان د انصاف او پرمختګ ګوند د 2002 کال راهیسې په یوازې ځان اوسنۍ نتیجې د یاد ګوند ماتې تصور کیږي، چا چې هیله لرله چې د جون د 8 نیټې په انتخاباتو کې د کافي ملاتړ په ترلاسه کولو سره به د ولسمشر د واک زیاتولو په مخه پایین کې اصلاحات راولي. د سی این این د ترکی څنګه د انتخاباتي مشن په حواله لیکي چې په پارلیمان کې د نمائندګۍ لپاره 10% ووټونه پکار وو، خو د کوردانو لوی پاټې اچ ډي پی په انتخاباتو کې 14% رائے ترلاسه کړې دي. د انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې د جون په 15 نیټه د اچ ډي پی ګوند په لاریون کې د بریدون لامل دوه تنه وجل شو او ګډ شمیر نور زخمیان شول. د جون په 8 نیټه د ترکی وزیر اعظم احمد داوود اوغلو ویلي دي چې د دې پیښې یو مشکوکه تنې نیولې ده، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا کورد پلوه ګوند اچ ډي پی وای دوی به د طیب اردوغان ګوند سره اتحاد نه کوي. د اچ ډي پی ګوند مشر صلاح الدین د مترس ویلی دي دوی د وړاندې نه ویلي وو چې له اے کے پی ګوند سره به اتحاد نه کوي. اچ ډي پی په ترکی کې یو سمه سیاسي پارټي جوړه شوې ده او اے کے پی د کوردانو د آبادۍ په حواله د بیان ورکولو له وجې د ترکی په ختیځي صوبو کې بایللې ده. د ترکی په جنوب ختیځ کې د کوردانو په ښار دیار باکر کې خلکو د اردوغان پر ضد نارې لګولې. په کوڅو کې جشنونه لمانځل او د کوردانو بیرغونه یې اوچت کړي وو.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو. اوس هم راځو 19 پروگرام د تاریخ پانی ته. د نن په تاریخ پانی پروگرام کې د خیبر پختونخوا د پیښور د تاریخ په اړه خبرې کوو. په دې اړه زموږ همکار خالد خان په پیښور کې د تاریخ پوهانو سره خبرې کړې دي. راځي چې دا 19 پروگرام واورو.
گران اوریدونکو د تاریخ پانه پروگرام کې بعد د پښتنو په خوره آباد هغه تاریخي او لرغونی ځایونو او آثار په حق له معلومات ترکو کوم چې د مدیرا سي په دې سیمه آباد او نن هم په سناسه شکل د خپل وخت تصویر وړاندې کوي. د نن په تاریخ پانه پروگرام کې بعد د موجوده خیبر پښتونخوا په تاریخ خبره کوو چې په دې سیمه د کوم وخت نه خلق آباد او د کوم قومونو تهذیبونو او مذهبونو آثار یا اثرات په دې خوره پاتې شوی او د هغوی دغه لرغونی آثار مونږ ته د خپل دور سنکشه وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان وایي چې د انګریزانو د وخت سیړونو او کودایانو او بیا د پاکستان د آثار قدیمه چارواکو زده کوونکو او د کارپوهانو د سیړنې په رڼا کې په موجوده خیبر پښتونخوا کې څه د پاسه 6000 لرغونی آثار ځایونه او ودانۍ په ګوته شوي دي.
تقریبا مونږ کوم ډیټا د 6000 کشپکزر آرکیولوژیکل سائٹس دی پورا خیبر پختونخوا کې موجوده شي کوم ډیټا ده. دکې ډیر زاس ژوند چې موږ سره پرې غن تشکر نه دي سروې نه دي شوی او دین عوام موږ سره موږ سره میوزیمز دی میجر سره کوم خارونه دي کې تقریبا موږ سره 12 میوزیمز دي.
ډاکټر عبدالصمد وایي چې د پختونخوا او قبالی سیمو کې د دوی محکمه داسې ځایونه او غارونه موندلې دي چې هغه د پری هیستوریک پیریډ یا د انسان په غار کې د اوسېدو وختونه سرګندوي. د د پوینا مردان سره نږدې څنګه کلی کې او بیا باجول ایجنسی کې د انسان د غار اوسېدو نخې نخانی دوی ته په لاس ورغلې دي کوم چې د دې خبرې ثبوت دی چې موجوده خیبر پښتونخوا او قبالی سیمې د زرګونو کالو زول تاریخ لري.
انسان چې کله په غار کې اوسېدو کپڑے به ناشول خوراک به صرف هانټینګ به کول او شیلټرز به اوسېدل چې کوم هغه په غار کې نن لاکونه کالو نه ول الته موږ ته آثار ملاوي دا سه باجول کوم ټرایبل بیلټ وګوره اغل تک موږ څنګه سٹون ایج آثار ملاوي.
دا خبره د عبدالولی خان پوهنتون مردان وایس چانسلر او د لرغونی آثارو کارپو ډاکټر احسان علی هم تاییدوي او وایي چې د دوی د پوهنتون د لرغونی آثارو څانګه اوس هم د مردان ځینې ځایونه کنستی دي چرته چې ورته د زرګونو کالو زوړ د انسان د ژوند نښې او آثار ترلاسه شوي دي.
خو د دې سیمې تاریخ ډېر زوړ دی. د سنګو کې نه شروع شي سنګو غار نه او سنګو غار 3000 کاله جوړو داغي کې 3000 کاله نه تر 2000 کاله بي سي پورې خلک وسیدلو. اول هغه دغه ځنګلي خلکو هغه با سیدونه راغونډول کار به کو خپل کېتی باړي نه کوله بیا چې اخیری 3000 کاله عيسى عليه السلام نه مخکي د کروس نه 2000 کاله مخکي نو بیا هغه کېتی باړي چې کله شروع شو په دغه زمانہ کې بیا په دې علاقې کې زمونږه باجوړ کې محمد کوم داسې غارونه ډېر ملاوي کې سمو خدای نه کړی دي.
ډاکټر احسان علي زیاتوي چې د غار د دور نرستو د خیبر پښتونخوا د ډېر اسماعیل خان وادي ګومل کې بیا دوی ته د هغه وخت آثار ترلاسه شوي دي چرته چې انسان په خپل لاس جوړ شوی کورونو کې اوسېدل دي او د یو منصبي د لاندې کلی او خارونه آباد کړي او د یو ټولګي یا ټولنې د ننه ژوند تیر کړي. د د پوینا په دغه سیمه کې د جنوبي ایشیا لومبه جوړ خار آثار هم ملو شوي دي.
دین پس چې کوم دویم د غرازی او هغه چې کله ډومبې د خلکو خپل کورونه جوړ کړ ماغه خو د ټولو نډومبې دغه چې آبادی چې دی نه په مهرګړ کې په بلوچستان کې کوم تر په ګومل ویلی کې موږ تر په جنډي بابر کې ډېر اسمل خان کې دغه زینو کې د نن نه 2009 کال مخکې آثار ملاویږي او هغه زینواله بیا په دغه کې په ډېر اسمل خان کې بیا بل یو خاطر رحمان ډېر چې هغه کې د سوتېشي اډومبې خار چې کمپلینټ خار او چار دیواری ته ته واده د اغه د نشور 3400 بي سي کې واغه د 3400 بي سي نواله تر 1800 بي سي پورو.
ډاکټر احسان علی وایي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه تقریبا 1300 کال نه تر 600 کال قبل مسیح پورې په دې سیمه کې آریا قام اوسېدل چې د هغوی د وخت آثار په موجوده خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان کې ملو شوي دي او بیا د هغې وروستو د ګندهارا دور او تعذیب شروع کیږي.
هغې نه پس د علاقه کې آرین راغلي آرین په دې علاقه کې قبرونه دي په دیر سوات باجوړ چترال کې تر دغه پورې افغانستان نورستان علاقه کې او بیا تر ټیکسلا پورې اغیر 1820 نه والا تر 620 پورې او په دې ټوله سیمه کې د دې چې کوم دنه مخبرې ملاویږي پای کې راغي اوزار او د کور سامان ملاویږي بیا راغې نه پس په ګندارا باندې په ګندارا شروع شو دا 1400 کال ګندارا باد و.
د تاریخ کتابونه وایي چې ګندهارا تهذیب د ټکسلانا تر بامیان پورې 1400 کال دور یادیږي چې ړومبني مرکز یې پوشکلوتی یا موجوده 400 وه او بیا وروستو پیښور او هند سوابه صدر مقام وګرځول شو. هم په دغه دور کې د اشوک او بیا وروستو د کنک شاه بادشا په وختو کې په دې سیمه کې د بود مت نظریه تهذیب او تعلیمات عام شو. د ګندارا تهذیب او دور په هکله د لرغونی آثارو د محکمې پخوانی ډایرکټر څېړنکار او کوال پروفیسر فدا الله سیرای وای چې د بود مت درې واړه فرقو منونکي په ګندارا کې موجود او هم د دې ځای د مهایانا بود مذهب ټول نړۍ ته خور شوې دی.
دا خو ګندارا خو د دې وادي پېښور نوم و کنه زوړ نوم و نو چونکه دا بود مذهب دغه مرکز شو نو د دې وجه بودی سیویلایزیشن آف ګندارا مونږ وته وای. دا تاسو به اریان شئ چې بود مذهب څومره مهایانا بود مذهب د دې فرقه دا فرقه دلتا ڈیولپ شو نو د دې فرقې پیروکار چې کم دي نو دنیا کې د دې چې کم دي د دې فرقې پیروکار دي د دې مهایانا بود مذهب.
موجوده خیبر پښتونخوا کې د ګندارا تهذیب آثار او ځایونه په پیښور 400 هوند تهبه شابازګړې جمالګړې او سواد کې ملاویږي. پروفیسر فدا الله سیرای چې د تهبه کندرات باندې کتاب هم لیکلی دی وایي چې تهبه د خپل وخت د تعلیم او هنر لوی مرکز او چرته چې بدلری لري نه خلق د بود مذهب تعلیمات ترلاسه کول سره سره د هغه وخت فنی او دنیاوی زده کړې هم کولې.
دا تقریبا اول یا دویم صدی مخکې عیسی علیه السلام نه سل یو نیم سل کال مخکې دا آباد خدا کنټینیوسلی آباد او آخري وخت ته پورې نو دې کې بلا دغه راغلی دي تبدیلې راغلی دي ټایم سره نو سایت دومره امپورټنت دی چې هغه ویشي هرا دا جولیا هغه ویشي جولیا ټکسلا کې چې کوم دی نو دا یونیورسيټي وا جولیا نه تقبای شل یو پشل دومره لوی دی.
دا تاریخ پانو کې چې کله مونږ د موجوده خیبر پښتونخوا مقام ګورو نو د یونان د سکندر اعظم وخت هم پکې ښکاری. څوک چې د باجوړ او ممن پلارا د سیمې ته راغلی او دغه وخت د تاریخ استادان د انډو ګریک دور وایي او بیا د هغې وروستو د سکیتین او پارتین دور او ډاکټر احسان د دغه دورونو په هکله وایي
په دغه دوران کې بیا یونانیان هم راغلل 327 BC کې سکندر اعظم راغی او هغه په دې ممند پاله خراغلو په سوات او دیر باجوړ باندې 400 یو برج راغی مردان نه تیر شو بیا خان باندې تیر شو ټکسلا او بیا جیلم پورې دغه بلاخي پور لا دغه نه پس دغه 200 نور بادشاہان تیر شو دغه ته انډو ګریکس وي په دې علاقه باندې حکومتونه کړی 200 بادشاہان د عیسی علیه السلام نه مخکې او بیا په هغه پسې سیتین او پارتی درالل چې هغه د سنټرلې کې نه راغلی په سیل کرو هغه 200 کال حکومت کړو هغه سیترامه چې دینو دا په ثوابه کې خلک وته سیترامه وي هغه سکه تر اوسه پرښتا.
پروفیسر فدا الله سیرای په خپل کتاب دی بودا ستوري ان پېښور میوزیم کې وایي چې انډو ګریک یا هندي یونانیانو په ګندارا د کابل په واده باندې تقریبا 200 کال بادشاہي کړوا او د هغه وخت سکی او نور آثار هم ملو شوې دي. پروفیسر سیرای زیاتوي چې 15 صدی کې د ایپتلایټس یا وایټ هونز په دې سیمه حمله ور شو او چونکه دغه کام د بود مذهب مخالف او نو دوی د دغه مذهب ټول د عبادت او ذکر ځایونو ته لوی نقصان رسولې وو.
بیا چې کوم ده 15 صدی کې هون سنسکرت کې مونږ وته هونا وایو نو دا سنټرل ایشیا دا باربریک قوم نو یو ګروپ چې کوم لا هغه یورپ هغه ظالم رومن امپایر وخوځو بل ګروپ چې کوم دی دلته راغی نو دلته هغوی تباهي وکړله دا 15 صدی کې چې دا دی تباهي وکړله او الته چې صد بود مذهب دغه زاینه د دې تباہ برباد کړ.
د عبد الولی خان پونتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علی د دغه دور په حق لوای چې د تورامانه په مشرۍ کې دغه کام د منځنۍ ایشیا نه راغلو چې ګندارا وطن کې لوی تباہی او بربادي کړي و.
دغه راغه نه پښتې 1500 کال درې سو کال کوشانیان حکومت بیا ساسانیان د ایران نه رالل او بیا په 5th سنچری کې بیا یو بل قوم راغې سنټرل ایشیا نه ابتلایس د وایټ هونز نو هغه بودیست نور راغې د بودیزم مندرونه ټول روان کړ کوتره کړ اورې وته واچو پاګي کې مشهور سړی تورمانه چې خلک وته توربان دی وای دا هغه خلکو چې اغي دلته ډیره تباہی راوسته وا اوس په کوم کې توربان دی په نوم هغه پیژنو راغې سکه موږ ته ملایوي دا هغه کیپټل بیا هاند دغه وخت کې هاند کیپټل ثوابه کې
د وایټ هونز نه پس په ګندهارا یا موجوده خیبر پښتونخوا کې د هندو شاهي دور او بیا وروسته ترک دور او د مسلمانانو دور پیلېږي. د دې په حق لا پروفیسر فدا الله سهرائی وایي
نو بیا پنځم صدای نه پس چې کوم د بیا هندو مذهب دلته راغی چې هندو مذهب بیا دلته راغی نو آباد مونږه د دې ته هندو شاهي وایو نو دا د هندو شاهي دارالخلافه چې کوم نو هند وا نو الفا بیا محمود غزنوی د دې شکست ورکو او اسلام دلتا اغه د لاسا خور شو یی له ون سنچری.
دا چې د دغه وختونو او تهذیبونو ته موجوده خیبر پښتونخوا په خلکو او کلتور باندې څه اثر پاتې شوی دی کنه د دې په جواب کې پروفیسر فدا الله سهرائی وایي
مهاتما بوت چې کوم طریقې باندې صادر دغه کوي ازمو مشران اوس ماغه کنيش کوشان بادشاه چې کوم د کوم خلکا چې مونږ وته مونږ یوسف دی د پرزړ والا وته خلکا اغه خلکا چې کوم دی وسم هغه اچي بل چکم ده سپلای د بهات مابود هغه سپلای چکم دی پیزوانی وسم ثوابي وال چکم دی هغه سپلای وسم استعماله.
دا خیبر پښتونخوا په پیښور مردان سواد ډیر اسماعیل خان او چارسده کې د دغه تیر وختونو آثار اوس هم د کندراتو غارونو او کودایانو په شکل کې شته او د دغه وخت بوتان او نخې نخانې ځای میوزیم کې پراته دي. خو په صوبه کې د امنیت د خراب وضع په بنیاد د بارني هیوادونو سیلانیان او د لرغونی آثارو مینوال دې لیدو لپاره نشي راتلی. دا چې د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو محکمه د دې د تحفظ پرمختیا او نړۍ د خودلو د پاره اقدامات کوي په جواب کې د دغه محکمې ډایریکټر ډاکټر عبدالسمد وایي
اولریډی موږ یو پروجیکټ شروع کړی چې موږ پورا خیبر پښتونخوا کې زمونږ 13 میوزیمز دي عجائب گر دي مختلف پر ډیسټریکټس کې هغه ډاکومنټیشن په سافټ فارم کې او په هارد فارم کې کوو او دین علاوه موږ یو ویډیو ډاکومنټری په خیبر پښتونخوا کې هغه باندې کار شروع د چې خیبر پښتونخوا کې څونه میجر آرکیولوژیکل سایټس دي او میوزیمز دي هغه یو ویډیو ډاکومنټری جوړ شي او هغه پروموشن پرپز دي پر په لوکل او انٹرنیشنل لیول بانے مختلف پنزو لینگویجز کے بغیر پر جاپنیز کورین انگلش اردو اور پختو.
ڈاکٹر عبدالسمد زیاد اکلا چی پا خیبر پختونخوا کی دا لرغونی آثارو زائنو او ودانو تا تحفظ ورکولو دا پارا دیر زر با دا دوی محکمہ دا صوبائی اسمبلی نا یو قانون منظوروی دا کم رستو دا غا تاریخی زائنو او ودانو تا نقصان ورکون کتبا سزا ورکولی شی.
او دین علاوہ منگ قانون سازی کو پا آرکیولوجی انٹیکویٹی ایکٹ کی انہوں نے 2014 منگ یو ایکٹ راولو چیغے کے لئے زیاد پاکستان کے با فرسٹ ایور انٹیکویٹیز ایکٹ وی چیغے با دور کمپریہنسیو کیو کمپلیٹ یو ڈیٹیلی دل لا مطابق سے سوک آرکیولوجیکل سائٹ ڈیمیج کی خراب ہوئی اگو تا سزا گانی چکم دی اگا پکی مخصوص تی خسخت سزا وانی.
په خیبر پښتونخوا کې د تخبه کندرات د پیښور ګورګټلی او بالایسار سواد کې بتکدا او د بت مذهب د عبادت ځایونه او سټوپی او نور ډیر آثار او ځایونه د دغه تیر وختونو او تهذیبونو موږ ته تصویر وړاندې کوي چې راتلونکو د تاریخ پاڼه پروګرام کې به په باس کوو. دغه شان د دیر چترال او کوهستان کې د بیلابیلو تهذیبونو او وختونو په حق لبه هم معلومات ترکوو. اوریدونکو په نننۍ پروګرام کې مو د خیبر پښتونخوا تاریخ او دلته د تیر وختونو او قانونو د تهذیبونو په حق له معلومات درکړل. راتلونکي اونۍ کې به د پښتونخوا د یو بل تاریخي خار زی یا وادانې په حق له معلومات ترکو. خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړه. د خدای په امان.
خپل یار ما ملان جان پک خامون Yeah.